کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د زلمی خلیلزاد له کتنې وروسته د سولې د هڅو نوي وضعیت ته کتنه کوو. په نړیوال مسایلو کې به واورئ چې برتانیا له امریکا سره په هغو تورونو کې هم غږی شوې ده چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حمله ایران کړې ده. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام لرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال طالبانو او ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې سوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل سي، او مخکښ امریکایي سناتور لینسي ګراهم غواړي د امریکا د اف 15 الوتکو په پروګرام کې ترکیه بیرته شامل سي. بشپړه خبرونه. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د طالبانو او ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې سوي دي. د هلمند ولایت د رسنیو له دفتر څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د طالبانو د ځینو قوماندانانو په ګډون 14 وسلوال وژل سوي او ګڼ شمېر چاودېدونکي مواد له منځه وړل سوي دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې له موسی کلا ولسوالۍ څخه د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته نه ټپیان انتقال سوي دي چې د کورنۍ غړي وایي په دې پیښه کې 15 ملکیان وژل سوي او نه نور ټپیان سوي دي. د هلمند ولایت د رسنیو د دفتر اعلامیه وایي د هغو ادعاو په اړه به امنیتي ادارې بشپړه څېړنه وکړي چې وایي په دغو عملیاتو کې ملکي کسان هم وژل سوي او ټپیان سوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل سي. د پاکستان دولتي رادیو پاکستان په یو خبر کې ویلي چې په نیویارک کې په دې لیدنه کې عمران خان په افغانستان کې د سولې ټینګښت ضروري په پاله په دې برخه کې د ټولو هڅو څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان کړکیچ له پوځي لارو نسي هوارېدای. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان له صدر اعظم سره ویني او ورسره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. په خپله زلمی خلیلزاد د دې لیدنې په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د پاکستان دولتي رادیو په دې لیدنه کې د ده له خولې ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره له پاکستان سره د شریک کار د دوام غوښتونکی دی. دوی اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو له یوې حملې وروسته چې د یو امریکایي سرتیر په شمول یې 12 کسان وژل، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا هغه خبرې اترې لغوه کړې چې پکښې له نه پړاوونو مذاکرات وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د یو هوکړلیک مسوده چمتو سوې وه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني او نړیوال خبرونه. مخکش امریکایي سناتور لینسي ګراهم وایي غواړي د امریکا د اف 15 الوتکو په پروګرام کې بیرته د ترکیې د ګډون شاهد و اوسي. ګراهم دا خبره د یکشنبه په ورځ په نیویارک کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره له لیدنې وروسته وکړه. په روانه اونۍ کې د نړۍ ګڼ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په 4 اویایمه غونډه کې په نیویارک کې راټول سوي دي. د امریکایي سناتور خبریالانو ته وویل هیله مند دی چې هیواد یې له ترکیې سره لا ډېرې ستراتیژیکې اړیکې ولري. د نوموړي په وینا د دې لپاره هڅې مهمې دي چې ترکیه د امریکا د اف 15 جیټ الوتکو پروګرام ته بیرته ستنه سي. ترکیه د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال د جولای په میاشت کې ترکیه وروسته له هغې له دې پروګرام څخه وایستله چې انقرې له روسیې څخه د S-400 توغندیو دفاعي سیستم وپیره. ترکیه د امریکا دا اقدام غیر منصفانه بللی دی. امریکای چارواکو مخکې تر مخکې د ترکیې لخوا له روسیې څخه د هوایي دفاع د S-400 سیستم د پیرلو سره مخالفت کړی و او ویلي و چې دا سیستم د ناټو له سیستمونو سره جوړ نه راځي او F-15 جیټ الوتکې له خطر سره مخامخ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړی ده چې د جولای په میاشت کې د اوکراین له ولسمشر سره په تلیفوني خبرو کې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په اړه خبرې کړي دي. دا هغه څه دي چې اوس یې په امریکا کې د یوې سیاسي رسوایي بڼه خپله کړې او د دواړو هیوادونو اړیکې یې له تهدید سره مخامخ کړي دي. ولسمشر ترامپ د یکشنبه په ورځ ویل د جولای په 15 نیټه یې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي، موږ نه غواړو چې زموږ خلک لکه پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه زوی هغه اداري فساد لا زیات کړي چې لا د مخه اوکراین کې سته. بایدن د امریکا په دیموکرات ګوند کې یو له هغو مخکښو سیاستوالو څخه دی چې هڅه کوي د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ترامپ په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. د خبرونو پای.
لازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. وباوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلی دي. په یو راپور کې مو دا مسله څېړلې ده چې دا کتنه به د سولې پر روانو هڅو کوم اغیز وکړي. په یو مرکه کې به د طالبانو وروستي سفرونه او ډیپلوماتیکې هڅې وڅېړو.
د امریکانو لپاره سعید تر ټولو مناسب وخت چې د طالبانو سره بیا هم خبرو ته راوګرځي او دا مسله په هغه ځای باندې چې په ټاپه ولاړه ده له هغې وروسته شروع کړي.
په نورو موضوعاتو کې په هلمند کې فعالان زده کوونکو ته قرطاسیه ویشي.
هر څه دولت ته مه پرېږدي. یوه کتابچه یو شاګرد ته ورکول هم خلک زیات راسي، هم هر یو زړه شي کې د ماشومان په شوق علاقه سره راځي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې برتانیا وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو وروستۍ حمله ایران کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام زما رایه زما حق کې د انتخاباتي کمپاینونو څرنګوالی څېړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په نیویارک کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. راپورونه وایي چې عمران خان په دې کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې هڅې به له سره پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پلاوی یو شمیر هیوادونو ته چې په دې لړ کې وروستی هیواد چین دی، د ډیپلوماتیکو هڅو لړۍ پیل کړې ده او چین ته یې په دې لړۍ کې په دې وروستیو کې سفر کړی دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په مستقیمه اړیکه سره دی. پردیس صاحب، د زلمی خلیلزاد او ښاغلي عمران خان د کتنې جزئیات معلوم دي؟ د دوی د خبرو اترو جزئیات رسنیو ته راوتلي دي؟
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. بلې، څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، له هغې وروسته چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په نیویارک کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل، اوس وړاندوینه دا ده چې خلیلزاد به بیرته خپل ماموریت د سولې په برخه کې پیلوي. خلیلزاد له عمران خان سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې په تړاو باندې دواړو لورو خبرې کړې وې او عمران خان ټینګار کړی و چې ډېر ژر به د د سولې خبرې بیرته د طالبانو او امریکا ترمنځ پیلېږي. دا خبرې په داسې حال کې دغه څرګندونې یا دغه ګنګوسي یا دغه اظهارات په داسې حال کې کیږي چې اخواته د طالبانو یو نه کسیزه پلاوی چین ته تللی دی او هلته هم د سولې په تړاو باندې طالبانو د چینی پلاو سره خبرې کړې دي.
بله، پرده سب د چین د سفر په اړه وروسته خبرې کوو، خو د نیویارک په کتنه کې د عمران خان او د زلمی خلیلزاد د کتنې مسلې ته کبیر تر شو، نو دا داسې یو ویلی شو چې د افغانستان د سولې هڅې به بیا پیل شي، ځکه چې عمران خان په دې کې پاکستان وبخښي، د پاکستان ونډه په دې خبرو کې ډېره مهمه وه. نو د دې معنی آیا دا ده چې د سولې خبرې بیا یا د سولې هڅې بیا پیلېدونکي دي؟
تکل صاحب وړاندې لیدي چې د سولې خبرې په ټپه ودرېږي. د امریکا د جمهور رئیس لوري د امریکا جمهور رئیس وړاندې لیدي یو شمېر امریکایي چارواکي چې د افغانستان په برخه کې یې رغنده رول لوبولی، لکه جانس بلوټن د امریکا مشاور، همداسې د امریکا د خارج د دفاع وزیر، دوی چې کله له دندې لرې کېده نو دوی په تړاو باندې د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې هم ډېرې توندې وې. خو کله چې د سولې خبرې د افغانستان د خبرې د زلمی خلیلزاد لوري پر مخ وړل کېدلې، د زلمی خلیلزاد دغه ماموریت په ټپه ودروه، نو د امریکا جمهور رئیس په دې تړاو باندې هیڅ هم ونه ویلې، یعنی داسې یو څرګندونې هم د زلمی خلیلزاد په تړاو ونه کړله. دې ته ورته د عمران خان سره د زلمی خلیلزاد لیدنو ته داسې انګیرنه کېږي دلته چې د افغان سیاسونو سره مونږ وغږېدلو، داسې باور دی چې شاید اخوانه طالبان ټینګار کوي د سولې په خبرو باندې او وایي چې باید امریکا بیرته د طالبانو سره خبرو ته حاضر شي. نو دلته اوس باور دا دی چې شاید زلمی خلیلزاد بیرته خپل ماموریت پیل کړي. مونږ هڅه وکړه چې په دې تړاو باندې د زلمی خلیلزاد له مطبوعاتي دفتر سره هم اړیکه کې شو، د افغان حکومت سره هم اړیکه کې شو، نو دوی تر دا مهاله په دې تړاو باندې څه نه دی ویلي، خو کچیرته وروستي جزئیات په دې تړاو باندې مونږ ترلاسه کوو نو شریکو به ان شاء الله.
بله، او د چین د سفر مسله، د طالبانو د پلاوی د سفر مسله چین ته، په دې کې څه نوی پرمختګ دی یا هغه وروستي جزئیات له چینایي چارواکو سره د دوی د کتنې څه دي؟
بلې، څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله، تکل صاحب، عمران خان په داسې حال کې د زلمی خلیلزاد سره ګوري چې اخواته د طالبان یو نه کسیزه پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ چین ته تللی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټ کې لیکلي وو چې ملا عبدالغنی برادر د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي ډینګ شیون سره په بیجنګ کې کتلی دي. شاهین ویلي دي چې د ملا برادر او ډینګ شیجون خبرې له امریکایي پلاوی سره د طالبانو د شویو مذاکراتو توافقنامې پر سر د تمرکز بحث دی. د شاهین خبرې همدارس دوی ویلي دي چې طالبان یا د افغانستان لپاره د چین خاص استازي له امریکا سره د طالبانو هوکړې د افغانستان د مسلې د سولېس حل لارې پر سر باندې دواړو لورو ټینګار کړی. خو دلته په دغو حساسو شرایطو کې د طالبانو سفر د سیمو هیوادونو ته او د زلمی خلیلزاد د ماموریت د بیرته پیل احتمال په څه معنا کېدی شي؟ یو شمیر سیاسون په دې باور دي چې شاید د چین هغه اقتصادي پاور یا اقتصادي قدرت چې په سیمه کې لري یا د نړۍ په کچه لري، نو کولای شي چې د افغانستان د سولې په خبرو باندې څه تاثیرات پرېښودلی وشي.
ډېره زیاته مننه خاطر پردیس. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې مو په نیویارک کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د کتنې او همدارس چین ته د پاکستان او بخې د طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوی د سفر جزئیات واوریدل. د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې د طالبانو سفرونه او په ورته وخت کې د زلمی خلیلزاد لیدنه د پاکستان له صدراعظم سره، آیا د افغانستان د سولې پر پروسې څه اثرات کولای شي؟ بیا هم خاطر پردیس په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو محب شریف سره مرکه کړي او لومړی دا پوښتنه ترې کړي چې د طالبانو سفرونه د سیمې هیوادونو ته په څه معنا دي؟
څه فکر کوم چې طالبان غواړي په دغه ډول سفرونو باندې چې ایران ته یې وکړو، چین ته یې وکړو، ښایي نورو هیوادونو ته یې وکړي، زه فکر کوم چې دوی غواړي په دغه سي سفرونو باندې په امریکا باندې یو ډول فشار راولي، د هغه هوکړې په اعتبار چې د دوی او د امریکانو ترمنځ وا دغه لورو ته به هم معلومات ورکړو چې یو په دې ارتباط به د طالبانو دریض ورته څرګندېږي تر څو هغوی خپل د دریض ملاتړ ته رامات کړي او په عین حال غیر مستقیم ډول باندې هغوی دې ته راولي چې په امریکانو باندې فشار راشي تر څو پرې ښودلیو یا په اصطلاح ځنډول شویو خبرو بهیر ته امریکان بیا راوګرځي او له طالبانو سره د سولې بهیر له سره ونیسي. دغه هغه څه دي چې زه فکر کوم طالبان په فشاره ګرځي.
شریف صاحب، اوس طالبان د سولې پر خبرو ټینګار کوي، څه فکر کوي چې امریکا به بیرته له طالبانو سره خبرو ته کینی؟
دا ناشونی نه ده، ځکه امریکانو زما په نظر غوښتل چې په یو ډول باندې په طالبانو باندې فشار راولي، طالبان د هغه څه خبرو ته یا د هغه موضوعاتو منلو ته راولي چې پخوای نه منل. اوس طالبان په زغرده دا وایي چې د سولې د خبرو بهیر باید سره پیل شي او حتی ځینو شاتګونو ته هم حاضر شوي دي. لامل چې د امریکانو لپاره قاعده تر ټولو مناسب وخت وي چې د طالبانو سره بیا هم خبرو ته راوګرځي او دا مسله په هغه ځای باندې چې په ټاپه ولاړه ده له هغې وروسته شروع کړي او بالاخره یوې پایلې ته سره ورسېږي.
شریف صاحب، د زلمی خلیلزاد د بیرته سفر داسې ګونګوسې خپرېږي، داسې اوازې خپرېږي په داسې حال کې چې هغه پرون د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره هم په نیویارک کې کتلی دي، نو په اوس وخت کې دغه فضا یا دا وضعیت داسې جوړ دی چې زلمی خلیلزاد بیرته خپل ماموریت پیل کړي؟
دا ناشونی نه ده، سره د دې چې امریکانو خبرې د ټولو د توقع په خلاف یو په یو درولې، خو زه فکر کوم د هغه څه لپاره چې امریکانو دغه خبرې ودرولې او ټرمپ غوښتل چې ځینې لاسته راوړنې ولري، د فردي تر شا یا په لنډمهاله ډول باندې ښایي ځینو موخو ته رسېدلي وي او یا د رسېدو په حال کې وي چې ځینې پروسې مکملې شوي وي او ځینو پروسو ته داسې لاره هواره شوي وي چې عملي شي. نو اوس د طالبانو سره د دوی د خبرو د سر نه پیل کول یا د هغه ځای نه چې ولاړې وي د زلمی خلیلزاد سفر او د هغه د عمران خان سره په نیویارک کې لیدنه، دا ښایي چې څه شی د پردې تر شا شته چې لا هم امریکان هغې ته انتظار وباسي تر څو دغه بهیر بیرته پیل کړي او د هغې دپاره یو نوی ترمیق یا عنوان ورکړي او بیا د سولې خبرې پیل.
د سیاسي چارو کارپوه محب شریف و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
پنځه ورځې تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه له ازادۍ راډیو.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خدا شیبه اقتصادي خبرونه واوري چې امید زهیرمل چمتو کړی دی.
ملي تدارکاتو کمیسیون له هیواد بهر ته د زر کاریګرو د لیږلو پروژې په ګډون سلور پنځوس تدارکاتي موضوعګانې منظورې کړې. ارک په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، دا پروژې له یو لس میلیارد څخه د زیاتو افغانیو په ارزښت بشپړېږي. سرچینه زیاتوي. دې پروژو کې د حرارتي د څکا او جنراتورونو د اړتیا وړ ډیزل تیلو د برابرولو او پیرولو ترڅنګ ازبکستان سره د بیلابیلو وسایطو د تفاهم نامو لیک او قرارداد منظوري. کرنې وزارت د سلور دېرش ولایتونو لپاره د پنځلس زره میټریک ټن غنمو تخم پیرل لیکت او یو شمیر نورې پروژې شامل دي. د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت وایي پکتیکا کې سږ کال د مڼو حاصلات زیات شوي دي. یاد وزارت په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي برنامې له لارې په پکتیکا ولایت کې د مڼو یو شمیر متراکم بڼونه جوړ کړي دي چې اوس یې حاصل خورا زیات شوی دی. سرچینه زیاتوي، دا بڼونه په دې ولایت کې د مڼو د متراکمو بڼونو د دودولو په پار په تیرو دریو کلونو کې جوړ شوي دي چې بزګران یې له حاصلاتو خوښ او د دې بڼونو جوړولو لیوالتیا پیدا کړی ده. هخوا د پکتیکا د کرنې ریاست چارواکي هم وایي د میوو متراکم بڼونه جوړول په دې ولایت کې د بڼوالۍ په برخه کې بې ساری پرمختګ دی. او نن هم د کابل په بازارونو کې بهرني اثار د افغانۍ پر وړاندې داسې تبادله کېدل. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ او پنځه ویشت پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغانۍ او نوي پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ او پنځه اویا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ او نوي پوله، زر هندي روپۍ یو لس سوه لس افغانۍ او زر پاکستاني کالداري پنځه سوه افغانۍ.
ل پی یو سټډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د کورنیو مسایلو په اړه راپورونه لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مهمې مسلې ته. برتانیا وایي ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې مسؤل دی. له دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو او سعودي عربستان لخوا ورته تور پر ایران لګېدلی و، خو تهران دا تورونه رد کړي دي او د دې مسؤلیت هم په یمن کې د ایران پلوي حوثي یاغي ډلې اخیستی دی. دا موضوع نوریاس نوري تعقیب کړي او دا شیبه د جزئیاتو لپاره په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، خبرونې ته ښه راغلې. برتانیا چې ایران د دې حملې مسؤل بولي، په څه دلیل څه وایي؟ ولې؟
البته د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي بریتانیا دې نتیجې ته رسیدلې چې ایران د سعودي عربستان د تیلو پر دوو سترو چانځایونو د سپتمبر د څوارلسمې د حملې مسؤول دی، او پر دې به غور وکړي چې د امریکا په مشرۍ هغو پوځي هڅو کې برخه واخلي چې هدف یې د سعودي عربستان د دفاعي ځواک پیاوړي کول دي. جانسن چې نیویارک ته په لاره په الوتکه کې سپرو خبرالانو سره څرګندونې کولې، دغه راز وویل بریتانیا به له خپلو متحدینو سره کار چې په منځني ختیځ کې کرکیچ کم شي. د برتانیا دغه محافظه کار صدر اعظم نه دی ویلي چې په دې حمله کې د ایران د لاس لرلو په اړه کره شواهد لري کنه، خو دغو خبرلانو ته په څرګندونو کې وویل چې د دې ډیر احتمال دی چې د بی پیلوټ الوتکو او کروز توغندیو په ذریعه دغه حمله ایران کړې ده. تکلسه
مننه. او د ایران لخوا د برتانیا د دې ادعا پر وړاندې تر اوسه پورې کوم غبرګون عکس العمل یا د چارواکو لخوا څرګندونې شوې دي؟
تر اوسه پورې تهران په رسمي ډول د برتانیا صدر اعظم د دغه ادعا په اړه عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې مخکې دا ډول تورونه په مکرر ډول رد کړي. ایران دغه راز متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړی چې پر دې هیواد هر حمله به لویه جګړه پیل کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د وینا په ترڅ کې وویل چې بهرني ځواکونه دې د فارس له خلیجه ځان لري وساتي، او ټینګار وکړ چې د دوی حضور په سیمه کې د وسلو سیالۍ ته زمینه برابروي. د روحاني له دې څرګندونو یو ورځ مخکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو جګپوړي قومندان ویلي و چې ځواکونو یې د جګړې تطبیقات ترسره کړي او د جګړې یوې سناریو ته هم تیار دي.
بله، وروستۍ پوښتنه نوري صاحب، له دې مخکې خو په خبرونو کې مو واورېدل چې امریکا او سعودي عربستان هم ورته تورونه پر ایران لګولي وو، او له دې پیښې وروسته په منځني ختیځ کې کړکیچ هم خپل زیات بد حالت یا اوج ته رسیدلی. نو د دغو هیوادونو لخوا تر اوسه پورې کوم اقدامات شوي دي؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، د امریکا متحدو ایالاتونو او سعودي عربستان پر دې سربیره چې د دغې حملې مسؤول ایران بللی، دا هیواد یې تورن کړی چې په یمن او سوریه کې هم جګړه مخته وړي. متحدو ایالاتونو هڅې پیل کړې چې په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د تیلو د کښتیو د آزاد تګ راتګ د خوندیتوب مسله یقیني کړي. ایران په دې وروستیو کې د برېټانیا بیرغ لرونکي یوې کښتۍ په ګډون د سوداګرۍ څو کښتۍ ولجه کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ درې ورځې وړاندې په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې د امریکایي ځواکونو د یو څه پیاوړي کېدو ته اجازه ورکړه. په دواړو هېوادونو کې پوهیږو چې د امریکا یو شمېر ځواکونه ځای په ځای دي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوري و چې د برتانیا د نویو تورونو په اړه جزئیات راکول، چې وایي ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حمله مسؤل دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندهار کې چارواکي وایي چې ځانګړو ځواکونو په هلمند کې د عملیاتو پر مهال د القاعده شبکې پنځه مهم غړي وژلي دي. له دې مخکې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د طالبانو او ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا شوې وه. په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د شیبه له هلمند نه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. دایی صاحب، د چارواکو څرګندونې مهم واورېدې چې وایي د القاعده شبکې غړي یې وژلي دي. اول ته ولسي خلک ادعا کوي چې ملکی خلک وژل شوي دي. حقیقت تاسو ته معلوم شوی دی چې څه دی؟
یو خلکو ورکړی د مشر مرکې کړي دي، او یوه د هلمند ولایت مقام ته ورېده، او یوه هم د کندهار د مطبوعاتي دفتر نه درسنی سره شریکه شوې ده. داسې معلومېږي چې موضوع په ظاهره پېچلې موضوع ده. ولې ملکي کسان موږ ولیدل؟ د هغوی نهه نفره چپیان او یو تن چې په روغتون کې مرزي کې سا ورکړل، دا رسنیو ته وښودل شول، او د هغو د کورنیو غړو وویل چې چاپه روانه وه د دوی د کورو کام ته دی کې. اما دوی د واده مراسمو ته تلل چې د هوایي بریج ښکار شوله، څوارلس کسان ووژل شول چې ټول ښځې او ماشومان دي، او نهه نفره نور ټکان دوی امرجنسي ته راوړي. د لښکرګاه چې یو پکې د لښکرګاه سره په امرجنسي کې د ژورو ټپونو له امله همدا څو شېبې مخکې سا ورکړل ښه ده. مري د کندهار نه چې کومه اعلامیه اتول شوې ده، هغه د سفر درې کې په حواله وایي چې دوی د القاعدې پنځه مهم غړي وژلي دي، او په دې کې دوی د دې شبکې سره په تړاو درې ښځې هم نیولي دي چې په اردو او انګلیسي ژبه خبرې کوي. هغه اعلامیه چې د ولایت د مقام څخه څو شېبې مخکې موږ ته استول شوې ده، هغې کې راغلي دي چې دوی د شواروز او کندز په سیمه کې د مساکلام افغان ځواکونو چې کندهار کې عملیات کړي دي، دوه ویشت وسله والې وژلي دي، چې په دې کې د فرهاد په نوم د مساکله د طالبانو ولسوال هم شامل دی، او څوارلس تنه نور مخالفین د اعلامیې په حواله چې دوی نیولي دي، پاکستانیان او بنګلادیشي اتباع دي او پلان تر څېړنو لاندې دي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. له هلمند نه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و چې د دې ولایت په موسا کلا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه جزئیات راکول.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، بیا هم هلمند ته ورځو. د هلمند مدني فعالان پر زده کوونکو قلمونه او کتابچې ویشي. د زده کوونکو د پاره کرتاسیه رسیدلې ده، خو د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي که عام خلک او تجاران مرسته وکړي نو د زیات شمیر شاګردانو ستونزې به اواری شي.
د لشکرګاه ښار په ختیس کې د صافیانو د سیمې اړوند د هندوانو په نوم ښوونځي کې ګڼ شمېر زده کوونکي د لسو بجو د تفریح وروسته بیرته ټولګیو ته راټولېږي. زه د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز له مسؤلینو سره د کرتاسیې په خاص ډول کلام او کتابچې د ویش پروګرام ته راغلی یم. مدني فعالین وایي غواړي د دې لارې سوداګر عوام خلک وهڅوي چې د پوهنې ریاست سره په هغه توکو کې مرسته وکړي چې ډېر لګښت نه لري. عبدالولی پتیال او عبدالحق ځواکمن د کرتاسیې د ویش پر مهال ازادي راډیو ټول هلمندیان کولای سي په ډیرو لږو لګښتونو او مرستو د پوهنې د ریاست د کرتاسیې ستونزه هواره کړي.
دا لړۍ شش کال بیا موږ شروع کړه. تیر کال مهم موږ دا کار تر څو زموږ هغه تجارانو ته دا وښیو چې راسي هر څه د دولت ته مه پرېږدي. یوه کتابچه، دوه کتابچه، یو شاګرد ته ورکول هم خلک زیات راسي، هم هر یو زړه شي کې د ماشومان په شوق علاقه سره راځي.
نن څخه زموږ د کتابچو کلمانو ویشن هدف دا و چې زموږ خپل د هیواد تنکي ماشومان او خپل د هیواد بچان تشویق کړو چې لا هم درسونه ووایي او خپل خطونه سم کړي. په همدې مخې موږ راووتلو چې کم کومک چې موږ پیدا کړی و هغه خپل د هیوادوالو، خپل د هلمندیانو ماشومان سره شریک.
په هلمند کې د ښوونځیو زده کوونکي یوازې د کرتاسیې د کمبود سره نه دي مخامخ. دوی ښوونکي، کتابونه او د ښوونځیو لپاره ودانۍ نه لري. په لرې او کمربندي سیمو کې امنیت یو بل لویه ستونزه ده چې په عمر برابر ډیر ماشومان د زده کړو څخه محروم کړي دي. د هلمند مدني فعالین وایي وړاندې تر دې هم په خپل شخصي لګر شاوخوا زور زده کوونکو ته کرتاسیه ویشلې ده. د هندوانو په نوم د ښوونځي هغه زده کوونکي چې کلمه کتابچه ترلاسه کړې ده د کم عمر دي. دوی ازادي راډیو ته د خپل مهم وړتیاو پړه وویل.
اسمت الله سازه د مکتب نوم دی وروړی او شمسیانی نوري راوړی دا وبنه لرو غرمې ده خو
د مکتب نوم چی دی ولی چی دی وړی کی چی نوم پر چی دی
سازه خو د اندوان د مکتب نوم دی اهلیونه
محب الله دغه د خوشتنه لرم چې موږ باید د میداني سمسی او میزونو چوکي باید ورته برابر
نجیب الله ډیر مننه چې موږ ته مو دا کتاب شه زمينه برابر کړی چې موږ ته وراوړل
عزت الله د پلان مسبت الله زه ډیر مننه کوم چې ماته کتاب شه راکړې په دوه کې به موږ د دې سبګاټو خو خپل خاتون وبښکې ولیکو
کتاب شه پر ډیر مننه د دې چې کوم چې دا کتاب شه زمينه برابر کړو موږ نور هم غواړو چې موږ د کتاب کتابو او د معلمانو او معلمانو هم کو د ادمر میدان هم د سره به خراب د ادمر میدان سره جوړ کې بلان مرده دي سره ډیر مننه
په هلمند کې په مکتبونو په خپل شخصي لګښت توکو ویش نوې خبره ده د هلمند د پوهنې ریاست د کرتاسی پر د مدني فعالیتونو مرسته ستایي د پوهنې رئیس داود شاه سفاری وویل د هلمند د ټولو 2,240,000 زده کوونکو څخه چې 10,000 تازه د روان تعلیمي کال لپاره جذب شوي دي یوازې 2,000 زده کوونکو ته د ځینو مرستندوی ادارو لخوا کرتاسی را رسیدلې ده او د توزیع بهیر یې هم پیل کړی دی خو پاته نورې د نړیوالو ادارو ترڅنګ د سوداګرو او عامو خلکو مرستو ته سترګې په لاره دي. محمد الله استایي د ازادي راډیو هلمند.
قدر من اوریدونکو له دې راپور سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته راورسیدو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د انتخاباتو ځنګړی پروګرام زمرای زما حق خبريږي خو له هغه مخکې ملالی بشیر تاسو ته د خبرونو لنډیز اوروي.
د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د القاعده شبکې غړیو طالبانو او ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې سوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل سي. مخکښ امریکایي سناتور لنسی ګراهام وایي غواړي د امریکا د F-15 الوتکو په پروګرام کې ترکیه بیرته شامل سي او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تایید کړی دی چې د جولای په میاشت کې د اوکراین له ولسمشر سره په تلیفوني خبرو کې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه خبرې کړې دي.
زما رایا زما حق انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو په تیرو دوه میاشتو کې د انتخاباتو منډو ترلو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل شوی چې د جمهور ریاست له انتخاباتو دوه میاشتې وړاندې دغو انتخاباتو ته کمپاینونه وسی. اوس چې د دغو کمپاینونو دوره نږدې په بشپړېدو ده ویل کېږي چې د تیر په پرتله دغه کمپاینونه اپیکا وو. له امریکا سره د طالبانو د سولې پخوانۍ خبرې روان امنیتي وضعیت په دغو کمپاینونو سیوری غوړولی وو. دغه موضوع مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ لویان دي سمیرا رسا او د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو نصرت الله حقپال سره څېړلې ده. لومړی پښتنه له اغلی سمیره رسانه کوو کمپاینونو ته په کومه سترګه ګوري؟
در قسمت کمپاین های انتخاباتی اگرچه ما همواره در این مورد صحبت های داشتیم که متاسفانه کمپاین های انتخاباتی آنچنان که باید از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری میشد صورت نگرفت، به دلیل از اینکه تعدادی از کاندیداهایی را ما داشتیم که اینا اصلا برنامه کمپانی نداشتن و اصلا حضور نداشتن تا اینکه برنامه های خود را با مردم در میان بگذارن، اما تعداد محدودی از کاندیداهای که اینا برنامه کمپانی خود را داشتن و برنامه‌های خود را در اشتراک گذاشتن با مردم، این تنها شهر محور بوده و در مرکز و یا در چند ولایت هم که سفر کردن اینا در مراکز ولایت برنامه خود را معرفی کردن و در اکثر ولایت و ولایت‌های بزرگ همچون قندهار، هرات، مزار در هیچ یک از ولایت‌های دیگه اینا نخواستن که برن و به صورت گسترده کمپاین‌های خود را اجرا بکنن، که این نگرانی بود که همواره از سوی ما مطرح شده بود که اینا باید برنامه‌های خود را شریک بسازن با مردم تا مردم نظر به برنامه و آگاهی که در مورد حکومت آینده از این اگر قرار باشه پیروز شون داشته باشن، که متاسفانه این چنین نبود و این میتونه که مردم را در یک وضعیت سردرگمی قرار بده در روز انتخابات، که اینا به کی رای بدن، به کدام برنامه از اینا که ارائه شده و با کدام فردی که هنوز اینا با چهره از او آشنا نیستن باید رای خود را بریزن. مثلا
تاسو چکم تحقیق کړی د پلاتنم کړی په دې برخه کې تاسو رسمان کار ک نه امري خو هغه څه بلل کیږي چې په ټول هواد باندې سیوري غوړولې ده، نور کوم هغه دلایل و چې دوی ولایتونو ته ولاړنه ال تخپل برنامه تشریح نکړي؟
در قسمت اوله که قرار بود اینا کمپاین هایشان آغاز شوه و باید میرفتن به ولایت و یا در مرکز برنامه خود را شریک می ساختن، او وقت مذاکرات صلح جریان داشت و این مذاکرات صلح باعث شده بود تا اینکه بی باوری مردم و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را نسبت به پروسه بیشتر بسازه، که اینا اعتماد نداشتن بر برگزاری انتخابات و وضعیت مبهم بود برشان، که اگر اینا مصرف کنن، اینا حضور پیدا بکنن، برنامه خود را شریک بسازن و پول را مصرف بکنن، اما در نتیجه انتخابات صورت نگیره. اما پس از این که گفتگوی صلح یک طرفه شد و انتخابات 100% شد، در این میانه مشکلی به میان آمد که این مشکل را باید خود نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگفتند که چرا اینا نخواستن به ولایت ها سفر بکنن، چرا نرفتن برنامه خود را با مردم شریک نساختن، فقط این تمامی کمپاین های از اینا از طرف چند کاندید مرکز محور بوده، که نگرانی مردم را بیشتر می‌سازد که نشود این انتخابات یک انتخابات شهری باشه و مردم هنوز در روز انتخابات تنها به اساس چهره، به اساس سمت، به اساس زبان و به اساس قوم خدای ناکرده رای خود را به صندوق بریزند و باز هم مو نتیجه و همچنان سرنوشت و تجربه‌ای را که ما در انتخابات‌های گذشته داشتیم در انتخابات پیشرو داشته باشیم.
عزت من حق پال سه محترم اقلی رسالی که تکیه ته اشاره وکړه دی ول چې د څو کاندیدانو لخوا واځي کمپاینی غونډې وسولې، او د یادونه وکړه چې په دغه کمپاینی غونډه کې دی فقط خبرې وکړلې او سره څنګه برنامه تشریح نکړلې، کدل تر ته وای چې دوی کمپاینی غونډه ته په کوم سترګ ګوري؟ په داس حال کې چې کله یو څو کمپاین کې باید برنامه تشریح کی تر څو خلک وار زوی غن په اساس باندې رای ورکړي، دوی هیڅ برنامه نه وي، یو بل ته سپکې سپورې وایل.
زه فکر کوم چې څوټی کې دلته ډیر مهم دی ولې داسې حالت سره په افغانستان مخامخ دی. د افغانستان ولس یو دا چې زموږ عمومي وضعیت چې په افغانستان باندې حاکم ده د دې اجازه نه ورکوي چې هغه څه چې تمه کیږي په اصطلاح ټاکنې دې وشي او کاندیدان دې راشي د ولس د غوښتنو مطابق او د ضروریاتو مطابق خپلې برنامه پلانونه او طرح وړاندې کی، چون دیو بی باوری فضا په افغانستان باندې حاکمه ده. مثلا یو هفته وړاندې چې کله د ترامپ ټویټ نو شوی، نو خپل حتی د ولسمشر اشرف غنی په شمول چې زما معلومات دي د باور نه لري چې دلته به ټاکنې وسی که به ونه شي. نو دا په اصطلاح داسې 50-50 کې روانو چې که مسله د سولې د پروسې مخته لاړه ده، هلته هم باید موږ خپل ځایګای ولرو او خپل راتلونکي ولرو. که احیانا داسې نه کېدل ټاکنې کېدلې، نو دلته باید خپل ځای او د په اصطلاح آینده ولرو. دا یوه مسله ده چې په دې باندې ډېر قوي اغیز کوي. دومه خبره دا ده چې د افغانستان سیاستونه که هغه په مختلفو برخو کې دي، مطلقا یو چې ډېر ځله د افغانستان د ولس یا د حکومت په اصطلاح له منابعو او افکارو څخه سرچینه نه اخلي یا له اړتیاو څخه، بلکې سیمه ایز او نړیوال سیاست دا ټاکي چې افغانستان په کوم لوري لاړ سي او کوم څه ورته اولویات لري.
اوس خو د نړیوال او سیمه ایز سیاست معلوم سو، سوله پورې څه ودرېدله، باید انتخابات وسي او ټولو دا پتیله دي چې انتخاباتو کې ګډون وکړي. فقط زه راځم برنامو ته، ولې کاندیدانو برنامه نه درلودلې؟ یعنی دوی په لومړي سر کې نه وختل چې انتخاباتو کې ګډون وکړي، انتخاباتو کې برخه واخلي، یا انتخابات کیږي بیا وروسته څه کړی؟ انتخابات یقیني سول برنامه نه لرل.
افغان صاحب، ما وختل چې زه راسم دې موضوع ته، چون تاسو که غواړئ یو په اصطلاح موضوع په هر اړخیزه توګه واضح کړئ، نو مکلف یاست چې د هغې په اصطلاح اغیز منکوونکو ته باید اشاره وکړي. دا سره تړلي موارد دي، چون انساني ژوند په اصطلاح اجتماعي او سیاسي یا په اصطلاح مختلف الابعاد ژوند د هغه په خاطر مجبور یو چې هغو ته موږ اشاره ولرو. دوم بعد بودی داده چه دو تیمونه چه پیسلاری غختلی دی آغو خو 15 کالا افغانستان ول سغت تجربه کړی و یعنی چډیر مطرح دی زه فکر کوم چې آغوی کته هم ادعا کوي چې موږ برنامه لرلې او خپل طرح مو ول سره شریک کړي ته آغوی برنامه او پروګرامونه ولو که دوی ادعا کوله ول ډیر مشخص مدون او تعریف شوی نو چون 15 کلنه تجربه او ګډه تجربه ده چې د افغانستان ولس لدوی څخه لرله لدین ورسته چې په اصطلاح باقی ټاکنیز ټیمونه دي دوی ول نه لرل زما په باور سره البته یو خو د افغانستان چې ما مخکې مرته اشاره لرله امنیتی وضعیت اجازه نه ورکوي چون تاسو پرونه مشاهدان وي چې مختلف بریدونو سره ډیر خلک شهیدان سو په افغانستان کې ملکیانو نظامیان دوی په اصطلاح په خپل سر باندې ویری چې مونږ د افغانستان په څلور د ولایتو او ولسوالیو کې کمپاین ته مخه کونو سفر بلدی خولرور خلخواله خو اخونه به جنازه په اصطلاح بیرته را بار کړی نه دا چې مونږ ژوندې بیرته راسو دا هم اجازه نه ورکي چې یعنی هغه څه چې لازم را دی باید کمپاین کړی وای بل مور چې دلته ډیر مهم ده او په تیرو دوه درې دورو ټاکنو کې هم د ولسمشریزو او هم د ولسی جرګې په ټاکنو کې د افغانستان خلکو کاندیدانو کمیسیونونو موږ تاسو تجربه کړه هغه دا ده چې ډیری اعتماد په رایه نه کیږي چې ته څومره رایه ګټلی سي او دا تقریبا اوس یو اصل باندې بدل شوی ده یعنی زه خپله تاسو ته څه خبرې کوم په لسګونو مجالسو کې چې زه ناست او په اصطلاح څنګه څه لوسته ویښ قشر سره چې خبرې کوو وایي نو ډیر اتکا په رایه نه ده چې ته څونه د رایو بانک لري بلکې اتکا په دې ده چې ته په څه ډول سره په اصطلاح په ټاکنو کې اغیز کې دا منډسی کې او په خپل نفع کاره
مننه خپل سب دې بیل موضوع ده چې انتخابات نو وروسته کې ریسپ بحث وکړه اغلی رساب تاسو خو خلکو سره په تماس کې عام ول سره هم کاندیدانو سره نظر بنسټ په توګه په ټوله کې د انتخاباتو نه تاسو سره نه کوي په عموم کې په دې برخه کې سروې هم رامنځته شوې دي ځینې سروېګان نشر شوې دي د عام خلکو ذهنیت څه ډول دی آی په انتخاباتو کې برخه اخلي د ټولو ستونزو ته په کتلو سره
نظر به سروی که ما داشتیم و مطمئنن که مشخصا یک روز همیشه با رسانه هم در میان خواهد گذاشتیم اما مردم پس از اینکه گفتگوهای صلح تمام شد و انتخابات قطعی شد اشتراک میکنن با وجود که میزان بلند تهدیدات امنیتی هست و ما آرزومند هستیم تا اینکه مردم به پروسه ملی انتخابات اینا خودشان اشتراک بکنن و سرنوشت آینده خود را تعیین بکنن اما بعضی از مشکلات و همچنان بعضی از مواردی که متاسفانه مردم را نسبت به انتخابات بی باور ساخته شاید کمتر اینا حضور مشارکت داشته باشند در انتخابات اولین مورد تهدیدات امنیتی حالا از 5373 مرکزی که کمیسیون انتخابات گفته که قرار است در روز انتخابات باز باشه آیا امکانش هست که تمامی این مراکز را کمیسیون انتخاباتی را مدیریت بکنه و در روز انتخابات همه ازی باز باشه که مردم و ما نگرانی ازی داریم که خدای نکرده رقم ازی کاهش پیدا نکنه در قسمتی که تهدیدات امنیتی زیادتر است مردم اونجا سهم گرفتن نمیتونن در قسمتی که مناطقی که تهدیدات بلند امنیتی است و از اون نگران هستند که آیا اینجا انتخابات برگزار میشود یا نمیشود بازم اینجا مردم را با مشکل روبرو میسازه و بخصوص در قسمت از این که در قسمت حضور زنان ما بیشتر نگرانی داریم به خاطر از این که آگاهی که ما داریم که کمیسیون انتخابات تا هنوز هم با مشکل استخدام کارمندان زن روبرو هست و هنوز در ولایات دوردست و همچنان در ولسوالی های دوردست کمیسیون انتخابات کارمندان طبقه اناس را ندارن شما ببینین اگر قرار شود در روز انتخابات در مراکز و مراحل رایدهی که طبقه اناس اونجا باید از حق رای خود استفاده بکنن کارمندان مرد اگر اینجا بفرستن آیا اینا یک تفاهم با مردم و یا محل منطقه با بزرگان قومی یا بزرگان عموم منطقه داشتن یا نداشتن که اونا میپذیرن که در مرکز زنانه چند آقا باید باشه تا از طبقه خانم‌ها اونجا برن رای بدن به دلیل از اینکه عکس تصویرم اجباری است که خانم‌ها وقتی که میرن اونجا رای میدن باید تصویر از اونا گرفته شود این مشکل جدی است که ما از اون نگرانی داریم در قسمت امنیت هم که گفتیم، ولی یک مثالی از اوزو که دستگاه هایی که فرستاده شده در و یا مواد اساس و غیر اساسی که در منطقه‌ای که تحت تهدید بلند امنیتی قرار دارن، این مواد اوجا فرستاده شده، آیا در اونجا اگر انتخابات صورت نگیره مسئولیت از این مواد چگونه خواهد شد؟ آیا بازم از این دستگاه استفاده خواهد شد برای استفاده رأی و دوباره پس از انتخابات بیاید؟ این مشکلات جدی هم است، ولی بازم باورمند هستیم از اینکه مردم اشتراک بکنن و در این پروسه هم داشته باشن.
جزات من اقبال سمادرم په 2014 کال کې که موږ تاسو هغه کمپاینی غونډې له 2019 کال د جمهور ریاست انتخابات سره پرتله کو، یعنی څه ډول یارزوي هلته کمپاینونه سره ول کېدل اوس کمپاینونه سره ول کېدل، یو شی چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو هغه امنیتي ستونزې دي. په هغه وخت کې ممکن په کمپاینی غونډو باندې بریدونه سوي خو ډېر زیات دي، هلته کمپاینی غونډې ولایتو حتی ولسوالیو کلیو ته غځول سوي وي، خو تر څو محدودو ښارونو پورې محدودې پاتې دي. که دره توارزه چې هغه انتخاباتو کې کمپاینی غونډې ښې وي او که دغه کې
ښه افغان صاحب فکر کوم چې له شک پرته چې هغه وخت کې کمپاینی غونډې او منډې ترډې قوي وي پیاوړې وي، شاید دلایل مختلف اوسیږي. یو دا چې نسبتا البته یا د یو جوړجاړي په ترڅ کې څه ناڅه وضعیت یا فضا مناسبه وه، ولی هغه څه چې اوس ډیر مهم دي زما په باور سره اوس خو تقریبا وایم چې که کمپاینی غونډې نه دي شوي هم شاید دا مبالغه ډیره نه وي. دا چې څو یو نیم سفرونه خودی خو وشول، یعنی دا په نشت حسابېدلی شي. دومه خبره دا ده دلته چې ډیر مهمه ده د افغانستان ولس دا دوه درې تیر انتخاباتو کې چې ګډون وکړ او قرباني هم له شک پرته ورکړلې،
دا اوس مې ورکوي
او دا اوس هم ورکوي. چون دلته یو کاذبه ډیموکراسي حکومت کوي، یعنی هغه څه چې خلک غوښتل چې زموږ رایه باندې به فیصله زموږ راتلونکی مشرتابه ټاکل کیږي هغه څه نه ده. اوس خلک هم چې هغه څه چې زه معلومات لرم دا غونډو ته چې بلل کیږي هغه ډیرې ته فیصله پیسې ورکول کیږي. یو خو دلیل دا و چې د سولې پروسې له شک پرته په جدیت سره دا مسله ټاکنه یې کړه. اما اوس چې دا او کوم څه چې موږ تاسو دا اوس بحث پی کوو په پرتلیز ډول کمپاین نه ده شوی، زه فکر کوم چې ډیر کم شمیر خلک به په ټاکنو کې برخه واخلي. په څو دلیلو سره ولې برخه نه اخلي؟ دلیل یو دلیل خدا ده چې دوی اوس مطمئن دي چې زمونږ رایه معنا نه لري، په اصطلاح زمونږ رایه او سمبول ده چې کارول کیږي، نه دا چې دا به پریکړه کوي، حال دا چې باید پریکړه دی رایه په اساس وي. دومه خبره ده چې دوی رایه ورکول د دوی د سر په قیمت تمامیږي، پس خلک څه مجبوریت لري چې راسي او خپل ژوند په خطر کې واچي او رایه ورکړي، حال دا چې بیا هغه اغیز او نتیجه هم نه لري. دریم بحث دلته دا ده چې د فساد شتون په ټول پیسله ټاکنیزه پروسه کې دا یو معمول امر ده، یعنی داسې یو خبره نه ده چې موږ وایو په اصطلاح داسې کله کله پیښه شي، عارضي مسله نه ده، یو حتمی او اصلي برخه دي شي ده. څلورم بخش دا ده که څوک رایه ورکوي که نه ورکوي، څه چې پیسله هغه پلان شوی حالت ده هغسې به کیږي او ماسې به مخته ځي، یعنی که لس نفرو رایه ورکړه که زرو ورکړه که لس زرو که پنځه زرو که یو لاک، چون ولی ډیرې وخت زمنګ د سیاسي برخلیک
زمنګ مداخله کوم. دلته کمیسون وايي جدید تدابیر نیولې دي له پرمختللې ټکنالوژي بایومټریکس نه استفاده کی، حتی به د ګوتې نښان بایومټریک د ارڅي د فساد مخه نیولې ده. ستاسو له نظره دغه بایومټریک به لاسوهنه ونیسي یا لاسوهنه کیږي؟
ګوري، زه یو شی وایم چې دیو نمونه په توګه د امریکا متحده ایالات د نړۍ تر ټولو ستر پرمختللی هیواد ده او چې په لږ مبالغه کوم په نړۍ باندې نن واکمن هیواد ده. کله چې تاسو په 2014 کې هلته ټاکنې ولیدلې او نتیجه مو وکتله چې د دوی خپل مشران وایي، یعنی زنګ نه دا د ادعاد مطبوعاتو نه ده چې د هغوی په ټاکنو کې په اصطلاح د روسیې او د ځینو کڅ هغه سیاسي ملاحظات لري، خو بیا هم دا ادعا شته ده چې هلته مداخله وشول او دیو ځانګړي ټیم یا فرد په نفع په اصطلاح امرای هغه وکارول شول د خلکو په اصطلاح د ټکنالوژي. په افغانستان کې چې دا اوس موږ تاسو خبرې کوو، اول خو دغه د بایومټریک دستګاه وي او کوم څه چې نور دوی را پیدا کړي دا ډېر د اعتماد وړ نه دي. زه که اشتباه مې نه وي کړې دوه درې ورځې مخکې د حکمتیار یو مصیبه کې واضح دا خبره وکړه چې ما د دغو دستګاهو د مسؤلې کمپنۍ سره چې خبرې وکړې هغه ویل چې ماته په قصدي ډول د کمپنی مسؤلې له داسې دستور راکړل شوی هدایت چې دا کیفیت ډیر ټیټ وي چې تیڅیره په اسانۍ تشخیص نه کې تاسو کولی شئ.
دا به حکمتیاري وي دای کې داسې واقعیت
نه یو کاندید دا زنه وایم چې دا به رښتیا وي دا به دروغ وي ولې کله بیا نورم یعنی د اعتماد او ثبوت خواته لاړ شو تیرې د ولسی جرګې ټاکنه خو بیا دا خو په اصطلاح داسې ویل
کله یو دلیل یو واضح دلیل دا و چې موږ نوی بایومیټریک سیستم سره نو ځکه درغلې کې وسولې ډېر زیات مننه. اغلی رسا یو شی چې خلک ډېر زیات ناراحته کړي او اندېښمن کړي دي په کمیسیون کې دننه اختلافات د کمشنرانو او درلنشا ترمنځ دغه ستونزه په کمیسیون کې څومره د انتخاباتو په سراسریوالي شفافیت باندې تاثیر اچي؟
دقیقا در گزارش های اخیر که آمده حتی اینا اما هماهنگی و همفکری بین خود اعضای کمیسیون را تا هنوز نتانستن که بین هم بیارن متاسفانه میتونه تاثیرات زیادی را در کار بیرونی از اینا داشته باشه. هنوز اینا به توافق نرسیدن که حتی یک معاون سخنگوی یک اینا قرار است برقرار بکنن در قسمت استخدام کارمندای موقتی و غیر موقتی. اینا مشکل وجود داشته که چند پیش هم ریاست دارالانشای کمیسیون اعلامیه را پخش کرد و خودش اظهارات داشت که تقریبا 50% از کارمندان که در داخل کمیسیون استخدام شدن متاسفانه پس از مداخله خود اعضای کمیسیون بوده. حالا این اختلافات بین از اینا باز هم مردم را نگران می‌سازد و همچنان بی‌باوری مردم را میزانش بلند می‌بره که حالا اگر در روز انتخابات اگر قرار شود دستبرد صورت بگیره و یا نتیجه که به میان میآید نفوذ خود اعضا و همچنان کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات دو نباشه و جنجالای دیگه ای را که بدن بال میتونه داشته باشه که متاسفانه همی تغییرات و همچنان کم برنامگی و ضعفی هم که در کار کمیسیون انتخابات به میان میاد در قسمت تطبیق پلان های از اینا جدای از کمیسیون در بخش های مختلف از اینا در ولایات و در ولسوالی ها در بخش های مختلف کاریشان ناشی از همی عدم هماهنگی میان اعضای خود کمیسیون و بخش ریاست تکنیکیشان یعنی ریاست دارالانشا که ریاست اجرایی شان است میباشه که مطمئنا تاثیرات خود را بر بیباوری مردم می داشته باشد.
اقبال سمحترم لیوی خو امنیتی ستونزه لبل خو بیباوری دغه طول سره سره خلق بیا هم وزی کمی انتخاباتو کې رای ورکوي. دغه کمیسون په سیاسي برخو وشل سوی د سیاسي اختلافات یو کس کمشنر په وی ډلې پورې یو بل کمشنر په بل کاندې ټیم پورې او هدا د نشا خو ځان ته بیل وای چې زه خو تخنیکی برخه مخ کې وړم. کچری دغه ستونزه اختلافات په جای وي او خلق لړ قرباني ورکړي هاته خدای ما کوم جوب لم رامنس ته سوله څومره د خلکو په سرنوشت باندې لوبې کوي کمیسون؟
ښه زه داسې وایم چې تاسو د تیر کمیسون غړي ولیدل ډېر زه وشرمېدم چې تقریبا لالف نتریا پورې دوی زندان ته په اصطلاح محکوم شول لاړه زندان ته. یعنی ډېر د تاسف ټکی ده چې د دواړو کمیسونونو ډېری کمیشنران ځي د ریسانو په شمول زندان ته او اوسنۍ کمیسیون هم تاسو پوهیږئ چې په برخو ویشل شوی دی. دا یو واقعیت ده، دا یو ادعا نه ده چې موږ وایو زه ادعا کومه. د مختلفو سیاسي ډلو له لوري په اصطلاح کسان معرفي شوي او هر لوری همغه چاته وفادار ده چې معرفي کړی ده او ملاتړ یې کوي او په همغه باندې ډاډه ده. یعنی دلته د په اصطلاح د پروسې د نظام قانون ته وفاداري نشته او دا په دې برخه کې نه ده، په ټوله کې ده. یعنی یو لوی واټن د خلکو او د نظام ترمنځ پروت ده، قطعا وفاداری نشته ده. دا د دې باعث کیږي چې خلک نور هم فاصله ونیسي او بې باوري ډېره سي. او زه دا وایم، دا پیشبینی کوم چې کیدای شي ډېر خلک ګډون ونه کړي یوه خبره ده. دومه خبره دا ده چې نتایج د دې چې راوځي اول خو دا د منلو وړ به نه وي کاندیدانو ته. تاسو بیا یاد ولرئ چې د دې پایلې به تر 2014 څو ځله منازفه وي چې نه به منل کیږي. که چیرته دا سیاسي وضعیت همداسې وي او دا د سولې پروسه چې بیا یې زمزمه شروع شوې ده، که یو بل ټویټ راغی بیا به نه هر څه په اصطلاح له صفر سره ضرب وي، بیا به له صفر نه شروع کیږي. چون ولې دلیل دا د افغان صاحب چې موږ یو په اصطلاح متکی ولس یا هیواد یا دولت یو. هر څه مو په اصطلاح په خپل لاس کې نه دي، اول چې ډېر څه مو په خپل لاس کې نه دي، هر څه خو لږ افراد دي چې په دې برخه کې کوزه کوم. بله خبره دا ده چې په دیموکراتیکو سیستمونو کې دغه د فساد او تقلب روحیه تقریبا ډیر عام وي. او موږ تاسو وګورئ ورځ تر بلې کې بهتروالي خواته لاړ شو، متاسفانه بدتري خواته روانه شو. 2004 نه کې مې انتخاب اشتباه نه وي کړی چې پنځم کې چې انتخابات وسو، بیا چې نهم کې انتخابات وسو، بیا چې په 14 کې انتخابات وسو، بیا چې اوس کېږي. یعنی که تاسو وایئ چې موږ د بهتروالي خواته تللی سو، نه یاسو تللي، بلکې ورځ تر بلې په اصطلاح د فساد او تقلب او حتی د عمومي بې باوري خواته تللی سو. زه فکر کوم چې که داسې بنیادي تغییر په سیستمونو په حاکم وضعیت کې را نسی، ډیر تخنیکی بحث کول، ډیر په جزئیاتو سره تګ، فکر نه کوم چې دا دردواکي او بې باوري به ورځ تر بلې ډیر سي او د خلکو ګډون لاله مخ کې ډیر کمرنګ او ډیر پیکه ده.
سمیر رسام، په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو په کمیسیون کې د بهرنیو ناظرینو یا د مشاورینو یا د څارونکو د نشتون شاهدانو، خو دغه کله چې تعدیل رامنځته سو، دوه بهرني څارونکي هم په دغه کمیسیون کې ځای پر ځای کړل، او چې تاسو له نظارت سره یا له څار سره مرسته کولای سي، کچیر دغه دوه څارونکي په واقعا نور خپل ډلو ټپلو ویشل سوي، موږ تاسو له نظارت دغه سم کارو کې، یعنی سیستم ته کارو کې، دغه تقلب یا دغه پلوي چې د کمیشنرانو دی یو بل ټیم نه کی، اې دې مخبهونه نسی.
ما فکر میکنم از حضور ناظران بین المللی کرده حضور ناظران معتبر ملی تاثیرگذارتر بود برای نظارت انتخابات و همچنان برای بلند بردن میزان شفافیت. به دلیل از اینکه ناظرین بین المللی که حالا 3 یا 2 نهاد ناظر که از روز انتخابات اینا نظارت میکنن، در روز انتخابات اگر اینا تنها شاید مراکز در مرکز محلات و همچنان مراکز رایدهی را نظارت بکنن، مطمئنن سایه پوشش از اینا سایه کلان نخواهد بود. در ولایات، در ولسوالی ها اینا نمیتونن که به صورت گسترده مثل که همکاران ناظرین ملی ما را همکاری میکنن، اینا امور تحت پوشش قرار بدن و از اون نظارت بکنن. این میشه که یک مشکل جدیتر را نسبت به گذشته به میان بیاوره، به دلیل از اینکه تنها اینا چند مرکز را در داخل مرکز افغانستان یعنی در کابل شاید تحت پوشش قرار بدن و تمامی ولایت‌های دیگر نسبت به تهدیدات بلند امنیتی کس کمتر میتونه توسط ناظرین بین‌المللی تحت پوشش قرار بگیره و خدای نخواسته امیدوار هستیم که بر تقلب بیشتر این راه را باز نکنه تا اینکه نظارت کمتر بین المللی یک صورت میگیره، این فرصت را ما از دست بدیم تا میزان شفافیت را سطح بلند ببریم.
اقبال صاحب، لوس پوری انتخابات نه دي تر سره سوي، وړاند لمه ل وړاندې د څه وړاندوینې کېږي چې ممکن په انتخاباتو کې درغلی وسی، تاسو د دې یو کارپو په صفات باندې وړاندیز څه ده؟ مخکې له دې نه چې د کومو انتخابات تر سره سي درغلی وسی، څه باید وسی چې درغلی مخه ونیول سي، د ستونزو مخه تکرار ونیول سي؟
ښه، مونږ خو به وړاندیز وکړو، خو منې پچا وایي قواله خو همداده، خو پچا یې منې
کېدای شي تاثیر ولري.
خپل وړاندیز ولرو په کراتو مو لرلی. زه په دې باور یم چې اول خو دغه ذهنیت د پیسلا اتکا او تړل کېدلو افراد او اشخاص او د انګیزې کدا په وسان کې نه لمنځه ولاړ نسی، فکر نه کوم چې دا مشکل حل سي. او دا سخت هم ده، یعنی دغه د کمیسیون غړي پیسلا تجربه مامورین ولایتي مامورین هغه تکته پسې ځه، خو قصه ده سیده چې افغان صاحب مشکل یوازې په کمیسیون کې نه ده، مشکل که تاسو پاس د لړچوک چې پیسلا د حکومت رهبری کوي، د دوی هغه د فکر خونه هلته هم دغه ستونزه لاغه بنیاد را پرته ده. پیسلا هر سړی ګوري چې لکه می سرچینې څخه زه قدرت ترلاسه کولای سم، مهمه نه ده دغه مشروعیت او نامشروعیت، دغه دا چې د افغانستان ولسته خیر او ښېګڼه څه دي، بلکې مهمه دا ده چې زه څنګه قدرت کې پاتې کیږم او خپل قدرت ته ادامه ورکول سم. هغه د مکیولی فکر دغه په خاطر ده چې دا په ټیټه ستم اغیز کې دی. کمیسیون غړي او دغه تجربه مامورین بسته پرسونل په دې فکر کې دي چې که زه سبا له دینه لرې کېږم، نو څوک به بیا په اسلام ما بیرته به دنده مقرر یا به څوک په اسلام په محاکمو کې زما دفاع کوي. نو هغه په خاطر فکر کوم که ولس ته یعنی ژمنتیا ډېره سي، دې خاورې ته، دې خاورې ارزښتونو او راتلونکي ته، ممکن په فردي لحاظ دا کار وسي، خو د انسان تقلب هیڅ څوک مخنیوي نسي کوی مګر خپله دی چې دی ونه غواړي.
سمیره رسا، فقط که په لنډو ټکو کې راته ووایه، تاسو وړاندیز څه دي چې د ستونزو مخه ونیول سي؟ لنډو ټکو کې راته ووایه.
فقط میخوایم از مردم که اینا هم به خاطر بلند بردن شفافیت سهم داشته باشند و نقش خود را در روز انتخابات به عنوان یک شهروند و یا تبعی افغان به خاطر تعیین سرنوشت آینده خود بازی بکنند و خودشان حضور داشته باشند و جلو انقلاب را بگیرند.
دیر زمان در افغانستان د انتخاب آزاد و عادلانه انتخابات و بنسټ یا فیفا ویاند سمیره را سامدار انګلی چارو کارپو نصرت الله حق پال دا چې په بحث کې سره ګډون کړي. دیر زمان در اوریدونکو تربیه چاریم
زما رایا زما حق
میوند ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږه میرمنه بیا هغه میرمنه
من هیڅ رئیس دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
ربی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې په نه کړو داس دې ورکو چې دې ځان په غم دې په نه کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې په نه کړو وزیرن لري.